درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خبرونی ته تاسو ته خره غلاست وایم. د افغانستان حکومت په بلخ کې د شاهین په قول اردو کې د طالبانو له بریدو وروسته د یک شنبه ورځ یعنی سبا د اپریل درویشتمه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د هرګ اعلامیه وایي چې طالبانو د جمعې د لمانځه پر مهال د افغانستان سرتیری شهیدان کړي دي. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې په ټول افغانستان او د افغانستان څخه د باندې د هیواد په سیاسي نمایندګیو کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. اعلامیه زیاتوي چې په دغه ورځ به د ارګ د جومات په ګډون د افغانستان په ټولو جوماتونو کې د وژل سویو سرتیرو روح ته د دعاوي او ختمونه کیږي. ارګ دا نه دي ویلي چې په دغه برید کې څو کسان وژل سوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وړاندې ویلي وو چې شاوخوا سل کسان شهیدان سوي او ټپیان دي او دغه شمیره هم کرنه ده ښایي بدلون پکې راسي. د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دغه برید کې شاوخوا 140 تنه وژل سوي دي او څه باندې سل نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې بریدګرو د افغانستان د ځواکونو لباس یعنی یونیفورم اغوستی وو او د افغان ځواکونو په موټرو کې قول اردو ته داخل سوي وو. د راپورونو له مخې بریدګرو سره جالي کارتونه وو او دوه کسان یې په ګاډي کې دننه د زخمیانو په توګه اچولي وو چې د دروازې ساتونکو ته ویلي وو چې زخمیان مو راوړي دي. افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې 10 طالبان دخیل وو. طالبان وایي په بریدګرو کې د قول اردو ځینې عسکر چې د هغوی نفوذي خلک یا نفوذي کسان وو شامل وو. د پتیرو څو کلونو کې پر افغان ځواکونو د دغه ډول تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا دغه برید په کلکه غندلی دی او په جومات کې پر لمونځ کوونکو سرتیرو باندې د اسلامي او انساني ارزښت برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف او د اسلام د دښمنانو کار بللی دی. د افغانستان ولسمشر له برید وروسته نن غرمه بلخ ته ولاړ او په کابل کې په پوځي روغتون باندې د داعش د وسلوالو له برید وروسته دویم لوی برید دی چې په څو ورځو کې وشو. له دا ډول هر برید وروسته تل هم دا یوه پوښتنه کیږي چې بریدګر څنګه داسې مهمو ځایونو ته داخل سوي وو. درنو اوریدونکو همدغه پوښتنه نن موږ په دغه خپرونه کې هم زموږ سره هم ده ستاسو سره هم ده د افغانستان د اکثریت خلکو سره هم دا پوښتنه ده چې دا یوه پوسته نه وه، دا یو وړوکی دفتر نه و، دا د افغانستان قول اردو وه. او قول اردو کې چې څومره د یو نظامي کارپوهانو ته به دا یا نظامي چارواکو ته دا معلومه ده چې قول اردو امنیت څنګه ساتل کیږي، د دې څو دروازې وي، د دروازو امنیت څنګه ساتل کیږي او څو پړاوونه وي چې کله تر دغه ځای پورې چې تر مسجد ته پورې او تر طعام خوري پورې چې چیرته دغه برید هلته هم سوی ده، تر دې ځایونو پورې د رسیدو په لار کې څومره امنیتي پوستې او څو ځلې یو موټر کتل کیږي او بیا دې ځای ته رسېدلی سي. دغه برید کوونکي څنګه دغه ځای ته رسېدلي وو پوښتنه دا کوو. درنو اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د پوځي کارپوهانو نظر واخلو. تر هغې وړاندې پام وکړئ دغه راپور ته، تاسو د غوږ سي او زه هم هڅه کوم چې پوځي کارپو خبرونې ته رابرابر سي.
نن جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته د شاهین قول اردو پر قماندانۍ د برید د څېړنې لپاره تللی، خو هیڅ ځایي امنیتي مسؤلین د جمهور رئیس د سفر او د پیښې د کره معلوماتو په اړه رسنیو ته معلومات نه ورکوي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ ته وویل چې افغان ولسمشر پر شاهین قلی اردو باندې د تیرې ورځې د برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره بلخ ته تللی دی. هغه وایي
رئیس د سفر هدف بلخ ولایت ته پر شاهین قلی اردو باندې د برید څېړنې ارزونه او څېړنه ده. د پیښو له قربانیانو سره غم شریکي او په ځانګړې توګه هغه سرتیري چې په دغه پیښو کې ژوبل شوي دي د هغوی عیادت دی او په مجموع کې هغه ارګانونه شي د مرستې مسؤلیت لري. هغوی ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو په عاجله توګه باندې هم د زخمیانو درملنې ته رسیدګي وکړي او هم د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي وکړي. او تر څنګ په دې سفر کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین دي چې هغه به پیښه پر اړخیز ډول باندې څېړي.
د جمعې په ورځ د لمانځه پر وخت لسو تنو وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د دوو رینجرو موټرو په واسطه د بلخ د دهدادي په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قلی اردو پر قمندانۍ برید وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته ویلي چې په دغه برید کې د ملي اردو څخه د پاسه سلو منصوبینو ته مرګ جوبلا وخته ده. هغه ویلي چې د ټپیانو وجل شو عسکرو دغه شمیره لا هم کار نه ده او خایي بدلون پکې راشي. په بلخ کې د ځینو امنیتي سرچینو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د شاهین قلی اردو پر قمندانۍ په برید کې 115 تنه سرتیري وجل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینه وایي چې وسلوال کسان د ملي اردو د جعلي کارتونو او د ځینو وسلوالو د مریض خودلو په بهانه له دریو امنیتي پاټکونو تیر شوي دي او هغه سرتیري چې له جماعت څخه د راوتلو په حال کې وو 2 یې په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولي او پاتې 8 پر سرتیرو ډزې پیل کړي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې تر 150 تنو پورې سرتیري وجل شوي او 60 کسان ټپیان شوي دي. هغه وایي
آمار رسمی از طرف قلی اردو نیست. دوستا بر ما ارائه کردن در حدود بیشتر از 150 نفر شهید شده و در حدود 60 نفر زخمی هستند.
د قلی اردو لخوا رسمی خبره شوی ارقام ندی، خو په مختلفو ادارو کې د دوستانو لخوا چې مونږ ته رسیدلی دي ل 150 څخه زیات سرتیری وجل شوی او 60 کسان ټپین شوی دي. هغه وایي چې جمهور رئیس د نورو پیښو په څیر دلته هم راغلی خو دا به کوم درد دوا نه کړي. هغه وایي مهمه ده چې له دغه پیښې څخه وړاندې کشفي ادارو د قلی اردو مسؤلینو ته خبر ورکړی و چې پر قلی اردو برید کېدونکی دی او هغوی وظیفوي غفلت کړی. نوموړی زیاتوي دوی فکر کوي چې که د دغه لوی نظامي مرکز په داخل کې څوک ارتباطي کسان ونه لري نو دغه ډول برید نشي کولی.
همراه یا همکاری نکرده باشه، همکار نبوده باشه، به چنین یک حادثه بزرگ ما روبرو نمیشدیم. ما هم در شک داریم که حتما در داخل قلی اردو افراد بوده که با یا همکاری کرده.
که له وسلوالو سره له داخل څخه همکاری نه وای نو له دغه ډول لوی پیښه سره نشو مخ کېدی. مونږ هم شک لرو چې حتما د قلی اردو په داخل کې څوک و چې له دغه حمله کوونکو سره مرسته کړي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا کړي چې په دغه برید کې د افغان پوز 1500 تنو ته مرګ جوبلاړه ولیده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې دا برید د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډلې د مهمو غړو د وجل کېدو د غچ اخیستو په خاطر ترسره کړی دی. طالبانو په دغه بیان کې د لسو تنو بریدګرو هویت هم په ډاګه کړی. د طالبانو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې څلورو بریدګرو په شاهین قلی اردو کې د عسکري دنده درلوده او د هغوی نفوذي کسانو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د بلخ د ولایتي شورا غړی شجاع وایي چې دوی هم شک لري چې د قلی اردو له داخل نه ورسره مرسته شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو راپور واورید او هر اړخیز راپور و چې تر اوسه پورې څه ویل شوي دي د چارواکو لخوا. موږ لکه څنګه چې ما مخکې وویل د دې هر ځلې چې دا ډول برید کېږي د یوه پوښتنه چې د افغانستان د عام ولس سره د رامطرح کېږي چارواکي خطبه نه هم دا ادعا کوي وایي، خو د ولس سره د خبر سوال پوښتنه رامنځته کېږي، پوښتنه ورسره وي چې دغسې یو مهم مرکز ته دغسې یوه لوی امنیتی دستگاه او نظامی مرکز تا برید کوون که یا مخالفین څنګه لار پیدا کوي، څنګه نیوزی. موږ سره به د قول اردو څه شی ده؟ زما سره هم موږ خو نظامي زده کړې نه لرو او نه مو کار کړی ده. عام ولس سره همدا پوښتنه کوي چې دا قول اردو څومره لویه وي په دې کې. موږ د پوځي چارو هم استخباراتي متخصص دی او پوځي وروستیو کلونو کې پخوا هم سابقه لري. جنرال عبدالواحد طاقت صاحب رابللی ده. طاقت صاحب ستاسو ښه راغلاست وایم او پوښتنه همدغه پایل همې پوښتنې ستاسو څخه کوو چې موږ لږ پوهیږي چې دغه قول اردو په افغانستان کې څومره لویه نظامي مرکزي اډه وي او دا څه معنا لري د افغانستان د اردو لپاره؟
سلامونه وسی هلی تاسو ته د رادیو ټول کارکونکو او خبرو درنو او دونکو ته
مننه.
اول له هر څه مخه زه خپل هم مسلکانو ته ما د وطن اصل بچانو روح ته دعا کوم چې هغه کوم چې شهیدان شوی دي دغه روح ته راځي شهادت الله په دربار کې پرې قبول شي څوک زخمیان دي وته عاجل شفا غواړم او د افغانستان خلکو ته په دغه ماتم کې زه ورسره شریک یم او جمیل صبر غواړم. د ځاني قطعاتو له ټولو نه ستر قوت قول اردو ده. قول اردو د سوپر قو مجموعه ته قول اردو وایي. فرقه په خپل هغه کې په خپل وجود کې لیواګانې لري، لیوا کندونه لري، کند کندکونه لري، دغه سکندک د لاندې ټول مشران یا ټولي لري، ټولي بیا پسې لاندې نور واړه کتاب لري. یعنې کلکته یې را شروع کړو او یا الفاظ یې را شروع کړو. قول اردو د نظام یا د امنیتي سکتور د اردو د برخې هغه قوي ترین او لوی ترین ارګان ده. او د دې ارګان په راس کې چې قومندان ده دا یو ډېر ځواکمن شخصیت دی او د ده رئیس ارکان چې د قول اردو ټول هغه جنګي مسایل په مخ وړي. هلته په هغې کې نور جزتامونه لکه توپچي، لکه مخابره، لکه دوی پیاده، لکه زیریدار، دا هر څه یې دوی سره وي. یعنې قول اردو کولی شي چې د یو زون په سطحه باندې ایجاد شي او همغه د زون ټول ولایتونه چې په یو زون کې شامل دي د یو امنیت ونیسي او د یو نه تنه امنیت ونیسي، د هر پیښو مخنیوی وکړي، د سرحدي د سرحداتو مخنیوی وکړي، د سرحداتو کې ساتنه وکړي، د سرحداتو د تجاوز مخنیوی وکړي. له بده مرغه دغه د کله چې موږ د شهید افسر نجیب الله نظام ړنګ شو د هغه تر اوږدمهاله پورې یا د خلق دیموکراتیک د وطن د ګوند کوم حاکمیت شو، د هغه نه وروسته موږ امنیتي سکتور وشړېد ونړېد او خلسلاس هم د اسلحو نه وسلو نه جنګ افزار نه د خلسلاس او هم د شخصیتونو لری کېدلو سره
د دې قول اردو قومندان جنرال صاحب مامن کډوازی صاحب نوم دلته موږ ولیدو. جنرال صاحب مومند خود پخوانیو سابقه دار جنرالانو څخه دی، تاسې پیژنې؟
پیژنم، ډېر تکړه، ډېر مجرب شخصیت ده، ډېر پاک شخصیت ده، لاس پاک دی او ډېر باوجدان انسان ده. دی د سرحدي قوا په هغه وخت کې د اردو دغه وخت اردو سرحدي قوا په وزارت دفاع پورې اړه لرلی. دی د همغه سرحدي قواو ډېر تکړه او ډېر پیاوړی جنرال و. خو یو کس یا یو مدیر هغه وخت کې څه مدیر کېدی شي چې دی د دې صلاحیت ولري چې خپل معدونان خپله وټاکي او یا یې برطرف کړی شي، یا رتبه ورکړی شي، یا یې قصر معاش کړي، یا یې تنزیل کړي، یا جزا ورکړي. او د دی قومندان د قول اردو د یو خورزاده د جای په ځای کولو صلاحیت نه لري. دا د دغه نظام هغه ډېره غټه اشتباه، ګناه، خیانت، جنایت همدغه ده چې قومندان د قول اردو د خپلو کنډکونو د قومندانانو د تغییر و تبدیل صلاحیت نه لري او د ټول نظام داسې مردار شوی ده، داسې شرمېدلی نظام ده چې کله سم یادونه وکړه چې کله سم هغه رژیم د ډاکټر نجیب الله د محل وخت دغه وخت حکومت وړاندې د اردو ګونړې دا وشړې دا له غرونه واشیان راکته کړل ځناور راکته کړل په اوبو باندې ورته جنرالي وویلې تر ډګر جنرالي تر مارشالۍ او اردو یې زموږ واسه سره دا یې قومي کړه دا یې تنظیمي کړه دا یې شخصي کړله او هر کس خپل ځان د پاره
جنرال صاحب په اردو کې یا د قل اردو په نورو همداسې په نورو قطعاتو په ځایونو کې په دې کې د ولایتي چارواکي خو په دې کې عمل دخل یا واک نه لري، دا خو به د مرکز د وزارت دفاع یا د هر کس څخه اداره کیږي که څنګه پوښتنه کوي؟
بالکل، دوی دلته دوی په ولایت کې باید د تشریح کې مسایل ولري. ما که پیشنهاد کړی و چې سرقومندان الهی خوی مسله یا د وسلوال ځواک الله سرقومندان چې د اشرف اشرف غني ده همدغه صلاحیتونه دې په ولایتو کې والي ته ورکړي او والي دې هم سرقومندان الهی د خوی مسله وي په ولایت کې، چې هغه تل د اردو پولیس ملي امنیت دغه درې قواوې سره کښېني سره هغوی کې ترې ګزارش غواړي او یوه هماهنګي راوړاندې کړي او همغږي راوړاندې کړي. موږ پخوا دغسې کولې، پخوا به د والي به کولی شوی چې د درې واړو ارګانونو قومندانان مشران راوغواړي او د هغوی سره استخباراتي اپراتیفي نظامي پولیسي جلسه مخته بوځي او ګزارش رئیس جمهور ته ورکړي او بیا خپلو بخشو کې ه د اردو قومندان د خپل اردو خپل وزیر ته امنیت ملي رئیس خپل رئیس عمومي ته او پولیسو وزارت ته داخلې ته ګزارشونه ورکوي او هلته بیا په مرکز کې سره هماغسې په سرقومندانۍ الهی خوی مسله کې د ډاکټر صاحب اشرف غني تر قیادت لاندې باید هره ورځ شپږ بجې جلسه وي تر اووه بجو پورې او خپلو ټولو قطعاتو پورې دې جلسې هغه پرېکړې ورسېږي.
هغه کوم د توحید مرکز دوی رامنځته کړی د په ارک کې دننه او د دوی هغه به همدغه کار کوي؟
کاشکې کړی وای. خبره اصلي خبره چې رانه پاتې نه شي، د افغانستان خلک یې اورېدي، مګر دوستونه یې اورېدي، مګر شهیدانو کورنۍ یې اورېدي، اسمان راځي نیولي. خبره دا ده چې په اردو کې په پولیسو کې په ملي امنیت کې د ایس آی د ایران د استخباراتو او د ځینو نورو استخباراتو ارجنټان زري تر هغه اندازې پورې دي، تر هغه کچې پورې دي چې تر څو چې د وزیر نه تر اخرینې قدمې پورې د یو استخباراتي فلټر نه دا کسان تیر نه شي پاکول ډېر مشکل دی. په دا هغه وخت کېږي چې موږ د خاد غوندې یوه اداره ولرو او موږ په وزارت دفاع کې هماغه خاد نظامي درته فعال کړو په هماغه صلاحیتونو چې کوم هم لارې وو، ځکه موږ وزیر نه کولای شوی تعقیب
کړو. اوس موږ نظامي خاد یا نظامي امنیتي دفتر لرو
په ډېر وروسته، اول جناب رحیم وردګ نه پرېښو، بیا د اخرو کې جوړ کړو، بیا دې صلاحیته ده هلته داسې کسان دي چې وزیرانو سره رابطه لري، د صوبلي ډاکټر صاحب عبدالله سره رابطه لري، ډاکټر اشرف غني سره رابطه لري، په لاندې قدمو کې د هغوی باندې د چا زور نه رسېږي، امنیتي ملي زور هم نه ته رسېږي. بېرته چې استخبارات حاکم نه شي، موږ یو استخباراتي نظام جوړ نه کړو. خیر فرق نه کوي، راتو دي وایي دا استبدادي استخباراتي نظام ده، دا د خاد راج ده، خاد حاکمیت ده، خاد ده خاد حاکمیت ده، امنیت ملي ده، خو ویدي کنه
دا ستاسو خبره ځکه دا ستاسو خبره یعنی سمه ځکه ښکاري چې جګړه هم استخباراتي ده، یعنی مخالفین هم د جګړې په ډګر کې 300 سرتیرو شاید په کال کې مونږ وجل سي، خو دلته په یوه ورځ باندې دغسې هم مړه او هغه کړي، نو جګړه استخباراتي ده، باید مقابل کې هم استخباراتي جنگ اوس.
هغه کسان چې د ما مخکې وویل چې د غرو نه یې راکته کړه، په هغوی کې د ټولو استخباراتو زوري ننوتل او ډېر مخته لاړل او ډېر قوي پوزیشنونه لري او هغه لکه چار څه د سترګې کومه پېښه راوړاندې کړه، لکه دلته یې سه راوړاندې کړه، لکه په وزارت داخله کې چې دوه مشاورین امریکایي یا په قومنداني جامې کې دوه مشاورین مړ کړل، یا د خاد د امنیت ملي کارمند جګېږي په غزني هلمند کې څوک وزنې امریکایي، داسې په نورو جوې کې سربازان یا افسران جګېږي خارجان وزنی دن خارجان کله په موږ باور کولی شي چې موږ ته درنې وسلې راکړي، موږ ته توپ و ټانک راکړي، تیاره راکړي، بیا خو دوی اډې له منځه وړو کنه.
جنرال صاحب
دا پات نه شي او د موږ بلې امنیتي سکتور استخبارات استخبارات جوړ نشي په هیڅ وجه مګر د اردو په منځ کې پولیسو په منځ کې دا ورته کې نه شو باندې کولای دا به وی دا به دوام لري.
جنرال صاحب زما سره هم دا پوښتنه د وروسته راخلو چې دغه استخباراتي جګړه دا به وروستۍ پوښتنه ساس نه کومه خو یوه آیډي یعنی د امریکا غږ یو سمبول غږو او بیا د اورېدونکو پوښتنو درنه ستاسې ته راجع کېږي زموږ سره اوسئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
جنرال صاحب راځي چې د اوریدونکو پوښتنې واخلو. تاسو خبر ټلیفون راځي او په همدې اړه باندې خلک پوښتنې لري. مهرباني وکړئ د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی ده؟ او زه خاورین یم د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خره خلاصت.
سلام علیکم خاورین صاحب، جوړ فخر.
وعلیکم السلام، مهرباني
محترم خاورین صاحب. جعفری د افغانستان د جنوب غرب د وزینه تاسو ټلیفون کلیک ما او تاسو امیر باندې ته طاقت صاحب ته سلام وړاندې کوم.
جعفری صاحب مهرباني وکړئ پښتنو
وکړئ سلام داده.
بله بله مهرباني.
او د طاقت صاحب نه پښتنه داده چې د سردار داوود خان د شپخانی برید او د کلی اردو د مزار د شاهین کلی اردو د برید دا څومره سره مقایسه کوي او بل د طالبانو او د داعش په تګلاره کې هرجابي څنګه د خپلواک یعنی څومره دی؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله او یو بل اوریدونکی هم اخلو چې یو څو پوښتنې را یو ځای کړو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی ده، څوک یاست او پوښتنه مطرح کوي؟ بله مهرباني، د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. جنرال صاحب د دوی اوریدونکو بیا اخلو، د دې برید مسولیت ډیر ژر طالبانو واخیست، وای موږ دا کار وکړو، د لسو کسو نمونه هم خپاره کړل چې دغه لس کسان مو ورته ګمارلي وو، د نن هم پکې درې څلور اسکر زموږ ول، نو دوی دا کار وکړو. د سردار داوود خان په روغتون باندې د برید مسولیت دای شخصي وو. د دې جعفری صاحب ورورم د دې پښتنه هم دغه دوه بریدونه تاسو څنګه پرتله کوي او د طالب او د داعش ترمنځ خود تل توپیر څه دی؟
ولای عین ورته پیښې دی او کوم تاکتیک ته هلته د سردار داوود خان په شپخانه کې امن شوی عین تاکتیک دلته کار وکړي او هغه چې داعش په غاړه اخیستی ده دا باندې موږ ډېر غږېدلی شو په افغانستان کښې داعش شته که نه شته، خو ما په ګمان باندې په افغانستان کښې هغه داعش ته یعنې دولت اسلامي عراق شام کوم چې په کومو موخو باندې چې جوړ شوی ده، څوک یې رهبري کوي او د چا د قوماندې لاندې کار کوي او د کومو اهدافو لپاره، هغه داعش هلته بیل داعش ته ولې دلته چې چا استحاله کړې ده، القاعده استحاله وکړه د پاکستان تنظیمونو کله آدم تنظیمونه پاکستانی بودی لکه لشکر طیبه، لشکر جنگوی، سپاه صحابه، جیش محمد او داسې نور، دا ټول د ایس آی د قوماندې لاندې، کله د حقانی نتورک نوم پکې دی، کله داعش نوم پکې، داعش د خراسان لپاره د دوی مشر شاهدالله شاهد خالد نومېده، بیا شاهدالله شاهد باندې مشهور کړ، هغه بیا مړ شو ووژل شو، دا رقم ته تنظیمونه راغلل او ځان ته یې داعش ویلي وو، طالبانو باندې حملې وکړې، طالبانو په دوی حملې وکړې. دوی په افغانستان کښې هغه داعش دی کوم موخه یې دی، شیعیزم ده، شیعه له منځه وړل دي، دلته نشته، ځکه په شینوارو کښې شیعه له کومه دي؟ په نړۍ کښې شیعه چېرې دي؟ دوی په نړۍ کښې خلک وزني. داعش خو د شیعګانو د وژلو یو سازمان ده، هغه سازمان ده چې دوی انټي شیعیزم کار کوي، د شیعې په دوی باید بازارجات کوي، دوی باید لای په هغه کښې یکاولنګ او په دغو بامیانو دغو جو کښې باید اډې جوړولی، هلته یې خلک وژلی، نه داسې په شینوارو کښې یا چین خلک او د کور خلک په هغه به بمونه باندې کښېني، بیا سترونه پرې کوي یا وزني، دا داعش نه ده، دا د پاکستان لښکر ده، دا د منیشې دي، د ایس آی هغه د کمانډو دي، دوی د داعش پوښښ ځان ته ور کړی ده او د هغې بیرغ جګوي استفاده کوي او د افغانستان د خلکو قاتلین دي. که چا سر د سر کښې دي هم د هغه نه هغه د ایس آی اجنټانو چې په داخل د شپخانه کښې دوی لخوا نفوذ ور کړی وو او یا په دغه قول اردو دی هغه کې د شاهین دا هم ورته پیښه ده او دا هم عینن خبره ده. نو دا طالبان چې کوم په غاړه یې واستله دا طالبان او هماغه طالبان دي چې دوی په مابین کې د لشکرې طیبه او دا د نورو سازمانونو کسان لکه
جنرال صاحب طالبانو دا هم ویلي دي چې دا موږ د خپلو د دوو د دوی د نومول شویو والیانو یعنی د طالبانو لخوا د بغلان او قندوز د والیانو د وژل کېدو د غچ اخیستی ده. دغه والیان یعنی معنا داسې که تاسې د زموږ والیانو زموږ باندې بریدونه ونه کړئ موږ به یې نه کوو. دا خبره یې رښتیا ښکاري. دغه خو هغه خو یو هفته دوه هفتې مخکې ووژل شول او د دوی دغه برید په دومره کمه موده کې دوی برابرولی شي او جوړولی شي.
دا له پخوا دا له پخوا نه تقریبا شاید یو کال نه مخکې دا دوی دا
په دې برید باندې یعنی دومره وخت وتلی شي تنظیمیږي.
نه تنظیمیږي زر هم تنظیمېدای شي خو دوی وخت ته دې ته کتل چې کله یې وکړي کله بیا داسې یو شی وښیي که په موږ باندې حمله وسو موږ به هم حمله وکړو. دا دا دغه دپاره بیا شاید او اصلي خبره دا ده چې د کندوز نامنهاد والي عبدالسلام هغه داسې خطرناک سړی هم نه و تقریبا مفاهمې ته مازیر و او داسې ولې مړ څه چا مړ که هغه هم سوال ده او کنه هغه ډېر بې سوی و دولت لپاره
قاطی ماموریت نن یو اعلان کړی ده. نن یو اعلامیه خبره کړې ده چې موږ 15 ورځې وړاندې په 18 د اپریل باندې د تخار د پاره د طالبانو والی په یو برید کې وژلی ده قاری طیب. دغه والیان د طالبانو والیان خو یعنی دوی به نظامي کارونه پر مخ وړي څنګه؟
د اصلا هغه څوک چې لږ هم سولې ته ځان ښه کي ښکاره کي هغه وژل کېږي. هغه که ملا برادر ده نیول کېږي که ملا عبدالمنان ده یا که ملا اختر محمد منصور ده که عبت الله ده که ملا عمر ده هر څوک چې عبیدالله وزیر دفاع د طالبانو شي دا ټول هغه کسانو یا د عبدالله دا لږ هم چې سولې ته زړه ښه کوي بیا هغه مري وزن کېږي او پړی په یو ډله د طالبانو راچول کېږي. ولې وزن یې بل څوک داسې ولې وزن یې هغه هم بغپېږي.
جنرال صاحب فقط یو پوښتنه دغه عمومي پوښتنه سي په حکومت باندې د پخواني جمهور رئیس کرزي له وخت راهیسې یو انتقاد هغه کېږي چې طالبان مو وژني او موږ د سولې دپاره د سولې شورا او د سولې پروسه شروع کړې ده. د سولې پروسه فکر کوي چې نور په افغانستان کې نو کار نه ورکوي دا باید دا دې وي او که دا دې بند سي تاسې د دې خلکو نظر ته څنګه څه ځواب ورکوي؟
ډېر پخوا کرزي صاحب ته طرحه ورکړې وه چې د سولې بدیل د سولې د عالي شورا بدیل اوس بیا هم ډاکټر صاحب اشرف غني ته طرحه ورکړه هماغه طرحه لږ په تغییر چې د سولې د عالي شورا بدیل مور ته وړاندې کړي. سوله بغیر د استخباراتو نه بغیر د ملي امنیت نه چې ملي امنیت هم بیا تکرار وایم چې داسې وي لکه خاد داسې وي لکه ایسای داسې وي لکه موساد لکه ام آی سکس کونده خو نشي کېدلی خو بیا هم دا د سیمې په کچه د را په اندازه مګر که داسې استخبارات ولرو سوله استخبارات سمې نه وي. سوله داسې معنا لري چې سوله به رباني خو هغه سړی وسي ویل دا بمونه دې لږ غټ سي په دې طالبانو باندې دا ده ته طالب راځي یا محقق ته یا بل ته یا بل ته
جنرال صاحب عبدالواحد طاقت ډېر مننه ستاسې د دې څرګندونو او در اړخیزه یو ښه علمي بحث مو راسره وکړو. د ستاسې له خبرو ما دغه درک کړی چې په افغانستان کې د جګړې په افغانستان ملي امنیتي ځواکونه باید استخباراتو ته ډېره پاملرنه وکړي په استخباراتو سرمایه ګذاري وکړي او د افغانستان دغه مرکزونه خوندي وساتي. کور مو ودان ښه چارې درته غواړو. درنو اوریدونکو تر بلې خپرونې پورې زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د دری خپرونه اوس پیلیږي. د هغې هغه واوریه تر بل وخت پورې د خدای په امان.